دا مشال رادیو ده، وخت د غرمې 12 بجې شوی. نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2020 کال د سپتمبر 3 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساس هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې بارانونه او امدادي هلې ځلې، په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو یوه مهمه ناسته، او سره د پاکستان په اړه د فیسبوک ادارې یوه پریکړه د دې خبرونې مهم موضوعات دي. خو تر سره د دې محل خبرونه له اسرار الله مومن څخه واورو.
لومبه د مهم خبرونو سره ټکی د خبر پښتونخوا د قدرت بدونو په وړاندې مبارزه اداره وای په خبر پښتونخوا کې تر اوسه په بارانونو سیلاونو کې ټول 30 کسان مړ شوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وای د موجوده حکومت د ختمولو لپاره به ټول عیني او جمهوریت لارې کاروي، او د افغانستان د ملي روغې جوړې علي شورا وای له طالبانو سره د افغان مرکزي پلاوی په بشپړ توګه چمتو دي او نن به دوه ته سفر وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د قدرت پتون پر وړاندې د مبارزې اداره پی ڈی ایم ای وای په خیبر پختونخوا کې د جولای 15 راهیسې تر اوسه په بارانونو او سیلاونو کې ټول 30 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي او 215 کورونه ړنګ شوي دي. د پی ڈی ایم ای مشر پرویز خان پرون مشال ډوته ویل چې دا وخت په مردان، سوابی، کوزدیر، بردیر، بونیر، شنګلا، سواد، بټاګرام، تورغر، برق، کوهستان، ډیر اسمل خان، جنوبی وزیرستان، ټانګ، کرک او کوهاټ کې امدادي هلې ځلې په توندۍ سره روانې دي. دغه په خبره په ځینو سیمو کې د خلکو د ژغورنې عملیات روان دي او د چا کورونه چې په سیلاب کې ړنګ شوي نو هغو ته ټینټونه، کمبلې، لوښي او خوراکي توکي ورکول کیږي. بلخو په سواد کې ځینو سیلاب ځپلو مشالې ډوته ویلې چې سمې مرستې ورسره نه کیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د موجوده حکومت د ختمولو لپاره به ټول عیني او جمهوري لارې کاروي. پرون د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف په مشرۍ پلاوی د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری سره ملاقات وکړ. تر ملاقات وروسته دواړو ګوندونو پارلماني استازو خبري غونډې ته وویل چې د موجوده حکومت د ناسمه پریکړو له کبله ولس د ګڼو مشکلاتو سره مخ دی. د پیپلز ګوند پارلماني استازي سید نوید قمر وویل وخت راغلی چې د ګڼګوندیزې غونډې نیټه اعلان کړل شي چې دارنګ د موجوده حکومت د ختمولو لپاره تګلاره وټاکي. د مسلم لیگ نون مرکزی جنرال سکرتر احسان اقبال بیا خبري غونډې ته ویل چې د موجوده حکومت د خرابو پالیسیو له کبله ملک دا مهال له معاشي او سیاسي مشکلاتو سره مخ دی. بلخو د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي وایي اپوزیشن ګوندونو داسې ګڼګوندیزه غونډې او احتجاجونه مخکې هم کړي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6340 رسیدلی. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس 440 نوي پیښې ثبت شوي او 10 کسان مړه شوي دي او د 515 کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې له کورونا ناروغۍ شاوخوا 2,200 کسان روغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د اګست 12 رستورانتونه، هوټلونه، پارکونه او سینماګانې پرانیستلي خو تعلیمي ادارې به د سپتمبر 15 بیا پرانیزي. د افغانستان د ملي روغې جوړې علي شورا وایي له طالبانو سره د افغان مرکزي پلاوی په بشپړ توګه چمتو دي او نن به دوه ته سفر وکړي. دغه شورا ویاند فریدون خوزون په چهارشنبه مشال ډوته ویل چې د بندیانو تبادله پیل شوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه لري شوي دي. ښاغلي خوزون ټینګار وکړ چې ډېر زر به د بندیانو د تبادلې بهیر هم پای ته ورسیږي او د په خبره کله چې دا پروسه پای ته ورسېدا بین الافغاني مذاکرات به پیل شي. پرون یوې حکومتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مشال ډوته ویلي وو چې هم پرون یعنی د سپتمبر په 2 به پاتې ټول طالب بندیان خوشې کړل شي. په قدر کې طالبان سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیا د مشال ډو ازادۍ څانګې ته ویلي دوی به تر هغه بین الافغاني مذاکرات ته ولاړ نه شي چې ټول بندیان یې نوي آزاد شوي. د امریکا دفاع وزارت وایي پخوانی شوروي جمهوریت تاجکستان یو له هغو هیوادونو ده چې کېدای شي چین په کې د خپلو نوو پوځي اډو جوړولو پلان کوي. د کانګرس لپاره د امریکا دفاع وزارت پینټاګان کلنی راپور چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی ده پکې هم راغلی چې بیجنګ په راتلونکو 10 کلونو کې د خپلو موجوده اټومي سرګلولو د ذخیرو 2 چنده کولو پلان لري. رپورټ وایي ښکاري داسې چې عوامي جمهوریت چین د خپلو پوځي لاجستیکو تنصیباتو لپاره په ځینو هیوادونو کې په ځایونو هم ور کوي. په دې هیوادونو کې پاکستان، میانمار، تایلند او تاجکستان هم شامل دي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرائیل الله مومند وړاندې کول. پروانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي دا وخت د صوبې په یو شمیر ضلعو کې د خلکو د ژغورنې او له دوی سره امدادي هلې ځلې روانې دي، خو کارپوهان وایي دغه ادارې وس انتظامی او بشری ستونزې لري.
And disaster management authorities did a survey for level bande now ki ziyad tar specialized human resource nishtade de waqti
pa khabar pertokha ki da nashi to ko da istemal aw karobar da makhniwi la para subai hukumat dwa zangri adalatuna aw 15 zangri thane judi kadi di de gam ta karpohan sang guri
سره بچیدې دا کیسونه زر ډیسپوزل کیږي. مخکې به دا کیسونه چې او اکثر له مختلفو عدالتونو تطلو نو کیس ټینډنسي به ډیره زیاته شوه.
د ټولنیز اړیکو پاڼه فیسبوک وایي په پاکستان کې ګڼ شمیر جعلي اکاونټونه لري کړي دي. د ټولنیز رسنوي یو فعال د دې لامل دا شي
پاکستاني مختلفې ادارې دا شي دي چې خپل په دروغ باندې اکاونټونه جوړ کړي او دا غنه مختلف قسمه پروپاګاندي کوي.
پر دې سربېره په روان خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی زمږه لمشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ باړه نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ. پته ده www.mashalradio.com. پر دې سربېره کې چیرې تاسو موبایل ټلیفون لري یا ځیرک موبایل ټلیفون یا سمارټ فون لري نو کولای سي چې د ګوګل انډراید یا اپل پلی سٹور څخه د مشال رادیو په نوم باندې ځانګړي اپلیکیشن یا اپ ډاونلوډ کړي. دغه اپ نوم موږ د پلټنی په ځای کې داسې لیکو MASHAALRADIO. او سره زو در پورم پرلور د خبر پرتوخا د قدرت افاتون پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای دا وخت د سبې په یو شمیر ضلعو کې د خلکو د ژغورنې او له دوی سره امدادي هلې ځلې روانې دي. دوی وای تر دې د مټول درې څلويشت کسان په سیلابونو او بارانونو کې مړ شوي دي. بلخو سیلاب ځپلې وای دا مرستې د نشت برابر دي. له قدرت افاتون سره د مبارزې ادارې په خواني چارواکي هم وای چې دا ادارې کې یو خا انتظامی مسلې لري نو برخه بلخو ورسره پوره وسایل هم نشته. په دې نور تفصيل د اسرائیل مومند په دې راپور کې واوري.
د خبر پختونخوا له قدرت پتونو سره د مبارزې ادارې مشر پرویز خان په چهارشنبه مشال لیدو ته ویل چې دا وخت خبر پختونخوا په یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي چې پکې د خلکو ژغورل او ورته د سرپناه ځای برابرول شامل دي.
امدادی هلی ځلې زمونږ دی وخت کې چې په هغه کې مردان شامل دي، صوابې شامل ده، بنیر شامل دي، دیر روډ شامل دي، شانګلا، سوات، اپر دیر، بټګرام، لوور کوستان، تورغر، اپر کوستان، ډی خان، ساوت وزیرستان، ټانګ، کرک او کوټ. دا هغه لکې چې بده کې ما چې کوم نمونه واغستل کوم ځلاو دې کې سن سره شکل کې ډیمیجز شي نه چې ډیمیجز شي دي ان تک زمونږ ریسکیو او ریلیف اپریشن چې دي هغه فرشور شي دي روان دي. کم دی کې فرض کور لنګ شوی دی، هلته چاته ټینټ ورک کول دي، چاته کچن سیټ ورک کول دي، هغه ته ورکې د دین علاوه کم کم خلک د کورونو نه ډسپلیس شوی دي نو هغه لپاره کوک فوډ ورک کول یا هغه لپاره اوبر سوال یا هغه لپاره ډوډۍ ورک کول، ډرای راشن ورک کول او د دین علاوه کو فرض سمتلی چې دی چې د روډ ان کلیئر دی، بلاک شوی دی نو هغه هلی ځلی چې دی غمروانی دی لیول باندې
بل خو د سواد بحرین تحصیل د شاګی شاګرام سیمی خیال محمد وای د اگست په وشتما د اوبو آسمانی تندر را پریوته چې پکې د دوی ټوله محله په اوبو لهو شوه. نوموړی وای په دې کې لس کسان هم مړه شوي وو او پنځه لا درک وو چې نن پکې هم یو مړی په سواد سیند کې وموندل شو. د پچار شنبه مشال ډوته ویل په دغه پیخه کې یو شکورونه او بو وړي چې پکې د دوی هغه اهم شامل وو. نو موړ وای حکومت د مړي پر سر د 15 لک روپو او د جوبل تن پر سر د 1 لک روپو مرستي کړي، خو د چا کورونه چیړنګ شوی نو له هغه سره حکومتي مرستي ډېری کمی دي.
وسم باران وې دي د هغه د وجه لک ډېر زیات تکلیف ته زمونږ د مسلې چې کورونه نشته لکه مو په دې رشتہ دارانو کرا پاتې کیږو. حکومت خود جی دغه یو ټینټ ورکړی دی ټولو کسانو له یو یو ټینټ او سدي سي لک فوډ ایټم دي کنه په هغه کې خو جی لکه دسې یو ډبه غوړي او یو پاو چیو او دړی چاول او دغه شینه دي. بس مو رشتہ دارانو کرا دي نو چا مطلب کمرہ خالی کڑے چا چا تا بیٹک خالی کڑے چا اوگرہ خالی کڑے دا کی دا کسان اوچی گی دی
کلمہ مدوائی چکلا دا اوبو اسمانی تند را پریوتو نو کورونا دا اوبو ڈک شولا او دوی پا دیوالونو او تردی چی دا کوٹو پا روشندانونو خپل بچی و هر تا ویستل دا وای دا جغورنی پا عملیاتو کی ورسرا حکومت هیچ مرستن دا کری همدار څرګندونه د قبایلی سیمو د قدرتۍ پتونو پر وړاندې د پخوانی ادارې فاټا ډیزاسټر منیجمنت اتھارټي پخوانی یو مشر چارواکی محمد حسیب هم کوي. نوموړي په چهارشنبه مشالې ته ویل چې د قدرتۍ پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې که یو خوا کافی وسایل نه لري نو بل خوا ډېرې انتظامی مسلې هم لري. نوموړی وایي په صوبایي کچا دغه ادارې له سره د خلکو د ژغورنې لپاره هلیکاپټرې کافي امبولنسونه او نور گاڑی نه لري. دا وای تر دې چې د سیلاب ځپل لپاره ځانګړي خوراک اهم د نشت برابر وي. محمد حسیب وای تر ټولو مهمه خبره چې په دغه ادارو کې نشته هغه دا ده چې د ادارې له نور ادارو لکه پولیس، زراعت، تعلیم، ترانسپورت، صحت، بلدیاتی حکومت او نور ادارو سره یو مضبوط د همکاري پیاوړی نظام نه لري چې دا رنګ په شریکه د آفتونو پر وړاندې مبارزه وکړي.
ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن جو جوڑی آیا آغا فعال دے آغا شتہ دے آغی کی دا پارلیمنٹ پا آغی کی دا وزیر اعظم دا طرف نا آغی کی دا نورو چکم دا آغی چاروا کی دی دا آغو نمائندگی پا کشتا آغو خپل میٹنگو نا کئی تو کہ آغو خپل میٹنگو نا کولے آغو کمیشن پا ٹائم جوڑ کرے وے نو نن با تا کمینے وا نرات لے دوے ما آغا دا خبر دی کی دا دا چکم زمونگا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز دی دا صوبے پا لیول باندھے پبید رنگی دا ضلعوں پر لیول باندھے دا وہ ترمینز کوآرڈینیشن سدے پانی کے چکم کیپیسٹی دا دخل کو آغا سدا
د خبر پختونخوا د قدرتۍ پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای مشر پرویز خان یا تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په خبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله ځاني او مالی تاوانونه ځکه زیات کیږي چې یو شمیر خلک غریبانان دي او د خټو په کچه کورونو کې ژوند کوي. په ارزانه بیا د خوړونو او سندونو سره نږدې ځمکو باندې کورونه جوړوي او دده په خبره له اویاو کالو راهیسې زیاتره آبادی بغیر نقشې جوړه شوې چې پکې د اوبو د نکاس سم خیال نه دی ساتل شوی.
اسرائیل مومن تاسو ته پور اوروي په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د نور برخ په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو خلک پریشان کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د نوښار، چارسدی او شاوخوا سیمو هغو خلکو ته چې د سندونو پر غاړو پراته دي د تیار اوسېدو خبرداری ورکړی دی. په دې نور حال هارون بچاره کوي.
د خیبر پښتونخوا د نوښار او چارسدی ضلع د 2010 زیږدیز کال سیلابونو زختې ځپلې وي. د چارسدی د پیندخیل نوم یو کلی چې د سین په غاړه پروت دی یو اوسیدونکي مقصود احمد جان د سپتمبر پر دویمه مشال ریډیو ته وویل دوی د حکومت خبرداري جدی نیولې او د ورځې او هم د شپې مهال د اوبو پر سطح نظر ساتي. د زیاته کړه چې د کلی خلک په سواد کې د زیاتو بارانونو خبرې ویرولې دي.
مخو ډیرو سختو سره تیر شو ټول دنیا لیدلې وې نو هر کله چې په دې ورځو کې دا باران راشي نو موږ ته هغه شپې را یاد شي نو موږ قدرتي یو یره او خوف ته لاړ شو دی کې خصوصا زنانه او ماشومان ډیر زیات یریږي خوف زده وي. زمونږ لره لره رشتہ داران لکه تر د کراچۍ نه بهر ملکونو نه موږ ته ټلیفونونه کوي حال احوال کوي نو دغه خو زمونږ یو عمومي کیفیت و چې کله موږ را خبر شو چې د سوات دا طوفاني بارانونه شوي دي او سیلابونه را روان دي دلته دوه څلور سینده را تیر دي چې د کابل نه هم راځي دي د سوات نه هم راځي بیا خپل سیندونه هم دي نو په هغې باندې څوکۍ مقرر وې د کلي خلک هم تل خپل تسلی له او الرټونه بالکل خلک هم بیدار او حکومت هم مخ کې نه بیدار دي چې تاسو دې سره کوم سیم تیریږي 2010 سیلاب نه پس هغه غیر کافی فراه کړی دي تقریبا زوړ حالات ته راوست دي او کلی ته خو چت بندونه هم تړلې دي خو سره دي خلک خو بیدار وي خو خدای مکه دا وبو په دې مخ راځي نو موږ به په کومه مخزو خپل ځان به څنګه محفوظ کو او حکومت ته خبرې چوي د خسیر اسلی غشتي
د پښکال په بارانونو کې د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع اوسیدونکو هم په کابل دریاب کې د سیلاونو راوتلو له امله اندېښمن وي. د نوخار د خیشکو یو پیژندلې څیره فیاض خان خیش کې چې له سندرو ویلو سره سره سیاست هم کوي وایي دا ځل د سیمې خلک د دریاب د غاړې هغه دیوال ډاډمن کړي چې د صوبې حکومت له نوخاره پیل کړي او تر اټکه د رسولو پلان یې لري. نوموړی زیاتوي د سیمې خلکو هم د ممکنه سیلاب په صورت کې خپل مرستې ته په خپل ملا تړلې.
دا دی وادي د پیښور نه را شروع کړی دی او دا تر ټکه پول روان دی د نوخار پلو او ځاخیلو په مینس کې سلک زی په دې کې لا کار به روان دی بارانو کې غبن شي. دغه دیوال ډیر لوی کار کړی دا د ورلد بینک په تاون سره شوی ډیر لوی هیبت هغه اوس پورې چې دی د الرټ اعلان ورکړي نو ټول خلک داسې وي لکه چې بالکل نه پشپ پیږي او نه په ورځ باندې پیږي. دې کې فصلونه دي د خلکو دې کورونه دي دې کې کلی دي بلا شي د پیښور په سیمه باندې نو اوس هم چې دا الرټ ویلې دي نو بلا شي زونه داسې دي چې هغه اوس هم غیر محفوظ دي. هغه خلک چې کم دي نو هغه ډېر په یره کې پراته دي او هغه خپل خپل زونه پریخي دي او دا غینه محفوظ زونه ته وړېدل دي. زمخ کې نه دا موږ پروینشل ډیزاستر منیجمنت یو محکمه جوړ شوې ده نو هغه تیاری کوي خو بیا هم دا محکمه نه وي. دا پکار دی حکومت لا چې د دې په حق لبانې ډیر جوړ سو چکی او دې کې چې کم دي نو انجیو زم لګیا دي کار کوي او خپل مدد اپ چې کم داخله دي دي خپل خپل ټیمونه جوړ کړی وي او په خپل شي خلک کم دی یو بل سره کوي. زمما په خیال حکومت هغه سین شي کولی لا هغه کې ناکام دي.
د نوخار ضلع اسسټنټ کمشنر طلحه زبیر د سپتمبر پر دویمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل دریاب کې د سیلاب راوتلو خطر په کمېدو دی او دا چې دوی تر اوسه خلکو ته د کم غټ ځاني یا مالی تاوان رسیدو خبر نه دی ترلاسه کړی. دیوائی حکومت په نوخار او هم چارسده کې د سیندونو د اوبو کنټرولولو لپاره دیوالونه جوړ کړی دي. مسله دا وه چې دلته په تیرو ورځو کې زیات باران وشو او په کلو او ښاري سیمو کې اوبه ډنډ شوې. دا وخت موږ نه ګڼو چې ګواکې د سیلاب لکم جدي خطر سره مخامخ یو، خو دا ده چې تیار اوسېږو چې کله خطر ډیر شي نو ځینې خلک په زور د هغوی له سیمو وباسو. خو خلک خپل هم د 2010 زیږدیز کال په پرتله د ممکنه سیلاب له حالت سره د مقابلې لپاره زیات تیار لیدل کېږي. موږ د باران یا سیلاب له لاسه د یو چا د مړینې یا د کمبل تاوان رپورټونه نه لرو. د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې د سپتمبر پر لومړۍ نیټه ویلي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټوله صوبه کې 10 کسان مړه شوي دي. د صوبې سړکونو، پلونو او سرکاري ودانیو ته د اوختي زیان د جاج اخیستو لپاره د چیف سیکرټري په مشرۍ د چارواکو یو غونډه شوې او د اعلی وزیر له امر سره سم په ځپل شوو سیمو کې امدادي کارونه پیل شوي دي.
هارون بچا تاسو تر پور اوروي ل بارانونو او سیلابونو زو د سیاست پر لور د پاکستان مسلم لیگ دون مشر شاباش شریف پرم په کراچي کې د پیپلز ګوند مشرانو آصف علي زرداري او بیرلاول بټو زرداري سره ملاقات کړی دی. ملاقات وروسته د دواړو ګوندونو پرلماني استادو رسنیو ته ویلي چې اپوزیشن به په کېدونکو ګڼ ګوندي زغونډه کې د راتلونکو لپاره تګلارې ټاکي او د موجوده حکومت د خاتمه لپاره به ټولي آئینی او جمهوریت لارې خپلوي. په دې اړه نور حال احمد الله اسلام آباد راکوي.
د ستمبر په دویمه د مسلم لیگ نون مشر او اپوزیشن لیډر شاباز شریف سره د خپل پلاوی په کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشرانو آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري سره ولیدل او دوانو ګوندونو مشرانو د ملک په سیاسي صورتحال او د اپوزیشن ګڼ ګوندي غونډې په حق له خبرې وکړې. د ملاقات وروسته غړي خبري غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني استاذي سید نوید قمر وویل اپوزیشن ګوندونو لا راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلارې جوړول پکار دي ځکه چې موجوده حکومت د غلطو فیصلو له وجې ولست مشکلاتو سره مخ دی. وخ راغلی دی چې د ګنګوندیز غونډې نیټه اعلان کړی شي او هیله لري چې د ستمبر پر درې منیټه د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه په غونډه کې به دا نیټه اعلان کړی شي. موجوده حکومت د ملک لپاره یو لویه مسله ده نو دوی نه به ځان خلاصول وي. خبري غونډې ته د مسلم لیگ نون مرکزي جنرل سیکرټر احسان اقبال وویل حکومت د خرابو پالیسیانو له وجې ملک به همدا شان د داخلي او خارجي خطرو سره مخ وي نو د حکومت لا وخت ورکولو مطلب پاکستان کمزورې کول دي. دوانو گوندونو فیصله کړی دا چې د رهبر کمیټې په غونډه کې به ګډون کوي او ملک په سیاسي او معاشي توګه د کوم مسلو سره مخ دی نو دینه د راويستو لپاره ضروری ده چې د اپوزیشن اشتراک نور هم مضبوط کړي شي او د حکومت پورته لګلو لپاره جمهوریت او آئینی ټول لارې خپلول پکار دي. اپوزیشن ګوندونه په اصولي توګه په دې خبره متفق دي چې د رهبر کمیټې غونډې وروسته ګڼ ګوندي زغونډه بکیږي چې پکې و د ملک اپوزیشن ګوندونه دراتونکو لپاره تګلارې ټاکي.
مستقبل کے لایا ملکہ فیصلہ کریں گے.
د ذکر دا چې د جولای په 28مه بلاول بوټو زرداری په لاهور کې د شاباز شریف او د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره د بیل بیل ملاقاتونو وروسته رسنۍ ته ویلي وو اپوزیشن په ګنګوندی زغونډه کې چې څه هم فیصله وکړه نو د هغې مطابق به مخې ته ځي. د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ترمنځ ملاقاتونو او ګنګوندی زغونډې را بللو په حق له د حکمران ګوند پارلماني استازي ملک انور تاج وایي داسې غونډې را بللو نه یې حکومت ته هیڅ خطر نشته. اپوزیشن وړاندې هم د ګنګوندی زغونډې سره احتجاجونه هم کړی دي او نتیجه یې د ټولو په وړاندې ده. اپوزیشن گوندونو د تیر کال په نومبر او جون میاشتو کې هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګنګوندی زی غونډه را بللې وي چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا ورکولو، فوز مداخله نه په غیر بیا انتخابات کولو او د احتساب قامی ادارې نیب لخوا د سیاسي قیدیانو خوشی کولو ترڅنګ یو شمیر نورې غوښتنې کړې وي. د اپوزیشن نه غوندونو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې تیر کال د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې د ازادي مارچ تابعیا هم کړی و چې پکې ګډونوالو د اکتوبر 1 تر د نومبر 13 پورې د پېښور موړ سره نږدې په کشمیر های وې درنه ور کړی و.
زموږ غل مشال رادیو خبري په خیبر پښتونخوا کې د نشي توکو د استعمال او د دې د روزګار د مخنیوي لپاره صوبایي حکومت ځانګړي عدالتونه او تھانې جوړ کړي او د اکسایز او ټیکسیشن صوبایي محکمې ته سپارلې دي. دوی ته د مزمن پر گرفتاری سربېره د عدالتي کاروي واک هم ورکړل شوی دی. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن ادارې په پیښور کې او چارواکي اسکر خان مشال لیډو ته د سپتمبر په 2 په دې باب لول چې د 13 آئینی بدلول وړاندې دوی به صرف ملزمان ونیول خو نور قانوني او عدالتي کاروي واک اختیار به ورسره نه وو او دا به نور سرکاري ادارو سره وو ځکه د دوی نه خپل تاڼې وي او نه عدالتونه. ولی اوس دوی د صوبې په 5 ډیویژنو کې 5 تاڼې هم جوړ کړې او سوات او پېښور کې 2 خپل عدالتونه هم
ایکٹ کے چدینو جی زمونگا ایکسائز امپاورڈ چې هغه خپل قانون اسٹیبلش کی او داغه د پاره چې کم دینو سپیشل کورس او سپیشل ججز مقرر شي. مونگا انیشیلی چدینو په زمون پنځه ریجن دی ایکسائز مونگا په خپل صوبه کې په 5 ریجنز کې ډیسټریبیوټ کړل نو په 5 ریجنز کې مونگا خپل قانون جی جوړ کړل 5 ریجنز کې چدینو د سپیشل کورس او د سپیشل چدینو ججز چدینو ډیمانډ کړل دي ګوري نو په دې کې زمون په سواد کې او په خور کې په دې ریجن کې چدینو جی زمونگا دغه وشو مجلس
دا چې دوی سره تر اوسه وخت اختیار نو نو د دوی با کاروایانې په څه ډول کولې. نو نوموړی وایي چې دوی به ملزمان ونیول بیا 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 بېلو تاڼو له ورکړل او باقي کاروي به متعلقه تاڼو عدالتونو او یا د نشي توکو پر ضد ادارې انټي نارکوټکس فورس کوله. اسکر خان وایي چې ټول اختیار دوی لراغي ندی با د نشي توکو روزګار مخنیوي کې ډېر مثبت اثر وی
د دې مخ کې چې کوم قانونو جي هي ته د سي ان اس اي د کنټرول اف نارکوټکس سبستانسز اکټ 1997 وی از ا فدرل قانون او د فدرل قانون کې چې د موږ د کاروایي اختیار کوو او موږ به کې کیس په خپل نه شو کولای موږ یې فایلار نه شو کولای نو دا بیا موږ د پولیس ته هډ ورک او یوبم نو بیا د اغې چې د نو اغې غټول کیسه پروسس کول او دا غې به موږ سره بیا څه بدل نه ولکه زمونږ نه جورسډیکشن او نه منډیټ او نه به موږ سره دغه پیسې به پکې موږ کولای کسان پیش کېدل کوټونه ته خو زمونږ دغه نه نو لکه چون کې موږ سره دا اختیار نه زمونږ کوټونه نه زمونږ سم نه خو ست دې نه پس دې نه زمونږ اختیار دې زمونږ کوټونه دي.
پیښور های کورټ کې وکیل امجد نور وای چې دې سره به نه یوازې په عدالتونو بوج کم شي ځکه چې وړاندې نه ډیر ځات کې سونه پراته دي او دې نه علاوه به د اکسایز محکمې قانوني ستونزې هم تر ډېره حده هواري شي.
مخکې دې سره پاور زو خو دې تانه مانه
نوی نو دی بچ کم کیسو کو نو دی بچ دے اغه کیسو نو مختلف تانو ور کو او انویسٹیگیشن دی نشو کول دی خپل تانا نو اپنی عدالتو نو نو دی تا ډیر زیات مشکلات په دې بابت کې نو دی سره بچ دے دا کیسونو زر ډیسپوزو کیږي مخکې به دا کیسونه چې او اکثر له مختلف عدالتونو تطلو نو کیس پندنسي ډیر زیات شوا نو دا کیسونه به ډیسپوزو کېدنه نو دی عدالتونو کې به صرف د دې کیسونه کیږي نو دی سره به ډیسپوزل زر کیږي
دا چر صدې سره تعلق درون کې ځوان همایون خان چې د صوبې په بیلابیل سمو کې د نشه یي توکو او په خاصه توګه د آیس نشې د استعمال او د روزګار په ضد د تیرو سو کلونو راځي هلې ځلې کوي دا نوی قانون ستایي خو وایي چې باید حکومت د نشو مخنیوي کې نور هم سنجیده ګامونه پورته کړي ځکه دوی دا د ترهګرۍ یو قسم ګڼي
منشیات کمو سره چې کوم د ادارو سره باغوی رابطې وکړي ګورمنټ نو خپل اکشن واغس سناسب خو دا غوی به سره سزا څه قانون نو چې غوی په هغه دا کسان راګر کړل او غوی ته سي سزاګانې ملاو شوی
دی دا ومنره چې د اکسایز محکمې چارواکو تر مخه د انټي نارکاټیک سبسټانس اکټ 2019 او شلم دلان دی با ډیر زر د پیښور های کورټ او د داخله چارو محکمې په مرستو باقي درې ډیویژنو کې هم عدالتونه سره د عملی قائم کړی دی وای چې نه یوازې د نشي توکو د روزګار په ضد بلکې دغه روزګار ورستو چې کوم کسانو جیدادونه اخست یا جوړ کړی دي هغه به هم ترې حکومت ضبط کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
زما ژغله مشال ریډیو خبري او زو ممند ته د ممندو تعلیمي ادارې د معلومات تر مخه د دې ضلع په 1500 سکولونو کې شاوخوا 80% سکولونو کې د اوبو مستقل تنظیم شته دا چې حکومت ویلی چې د 15 سپتمبر څخه سکولونه پرانیستل سي نو په دغو سکولونو کې به له کورونا وایرس د ځان ساتلو لپاره د اوبو ضرورت له ټولو زیات وي دا چې د دې به څه تنظیم کیږي په دې حواله زموږ خبريال شانواز ترګزی دا راپور جوړ کړی دی
د وفاقي حکومت لخوا ویل شوی چې ګنې ممکنه ده سرکاري تعلیمي ادارې به په 15 سپتمبر کولا وکړي خو دا هم داسې چې د سکولونو استادان به د کورونا د خطر له وجې د اس او پیز ډیر خیال هم ساتي د اس او پیز د خیال ساتلو لپاره لازمی ده چې هر یو تن به د بل تن شپږ فوټه فاصله ساتي مخ ته به ماسک لګوي او لاسونه به تر د 30 سکندو پورې په صابون وینځي هر کله که سکولونه کولاو شي نو ډیر داسې سکولونه شته چې په هغې کې د اوبو سهولت نشته او ماشومان له کورونو د څښلو اوبه په بوتلونو کې له ځان سره وړي لکه د مومندو د سرکاري های سکول یکون خپلې اوبه هم نشته دی یک وندو کوزه محمدو د نهري نظام د لاندې سیمه ده او زمکه کې وبشته ده خود وبو تنظیم په دغه سکول کې لا هم نه دی شوی سردار حسین د دې سکول پرنسپل ده او د کورونا د لاکډاون یا د سکولونو د بندخ پورز کې هم سکول ته ورزي ورسره می خبره وکړي
خو بازي اس او پی دا سړي چې داغه من سره دلته سہولت نشته مثال په توس زکه وبدي اوس ماشوم چې لاس وینځي صابون به ته منګ راوړو دا سینیټایزر به ته منګ راوړو سوشل ڈسٹینسنگ شو هغه مونږه لاګو کو او به بالکل مونږ سره دلته نافی دي نشته
چې
او به په مونږه کلاس پور د دې علاقه کې یو لری زیات دی دغه د مدرسې ده دغه نه په بالټو کې راوړو
نو دا کلاس 4 د دې د پاره برتي شوی چې وبراوړي کنه هغه د سکول کلاس 4 دی او دا خدمت ورسره اضافه کوي
نو دا د دغه لپاره نه دی برتي خو چونکی زموږ مجبوری ده یا به زه په خپل باندې بالټه لمه وبراوړمه ماشومان باندې خوراوړې نشو
د تعلیمي محکمې محمدو د معلوماتو تر مخه چې په محمدو کې د 80% پورې سکولونو کې د اوبو بندوبست نشته کوم سکول کې د اوبو کوېشته نو هغه کې د اوبو دروستو لپاره ماشين نشته او یا بیا ورته بجلی نشته په محمدو کې د سکولونو شمیر 500 او 800 یو ماشوم چې د پرایمری نه وسپتلې او هم نن په 51 های سکول کې په شپږم ټولګي کې داخله خسته سکول کې ناستو د د کورسې د پرنسپل د کورسې نه څو شپک یو فټه فاصله کې د سکول په برنده کې لګیدلې و دغه ماشوم تحسین الله نومیږي او د سکول نه څو 3 کیلومتر فاصله کې د آباد اقرب ډاک کلی اوسیدونکي دي
په دې سکول کې د اوبو تنظیم نشه زار او رزان سره اقرب ډاک نه اوبو بالټې نه شمراړي چې په دې ډول الله سونه وینځم یا او د سمات له راشم نو اواز کې به اوبو پکاري نو حکومت تزمنګ دا دار چې دلته یو کیو بس یا د اوبو سره تنظیم جوړ کړي
لدی ورستو می د محمدو د تعلیمي ادارې مشر ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر سره د بیا بیا رابطې کوشش وکړو خو څه جواب نشم ملاو. نو بیا مې د خیبر پختونخوا د صوبای سیملی د تعلیم او یا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن د قائمه کمیټې چیئرمن پختونیار خان سره خبرې وکړې.
هغه ځینې چې کوم دي کسره چې میسنګ فیسیلیټیز دا د اوبو څخه تکلیف دی یا څه تکلیف دی ان شاء الله هغه د پر باسا اکویزیشن خپل کو موږ دا د ډیسټریکټ چې کوم انت انتظامیه د کوم منیجمنت سیستم دی ان شاء الله هغه به د بم دا مکمل خبره به باندې اچو چې دا زموږ د مستقبل له یو د نسل سوال دی او دا یو داسې وبا چې د دنیا خسته ان شاء الله د رکتام د پر موږ ان شاء الله خپل مکمل په خاطر وسه کوشش کوو.
پښتون یار خان ته خود صوبې د ټولو سکولونو دننه د اوبو د کوم سہولتونو معلومات نه خو ویل چې په څو ورځو کې به د قائمه ته اجلاس راغواړي او هغه کې به دغه معلوماتو ترڅنګ د نورو هغه سہولتونو چې په سکولونو کې یا نشته او یا ډیر کم دي معلومات به راغونډوي او دغه سہولتونو پوره کولو کوشش کوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غله مشال ریډیو خبري د غرمې دولسمه بجې سوې. اسرار الله مومند به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
خبر پختونخوا د قدرتي بدون پر وړاندې د مبارزه اداره پی ڈی ایم وای په خبر پختونخوا کې د جولای 15مې رهیسې تر اوسه په بارانونو سیلابونو کې ټول 23 کسان مړه او 15 شپېته جوبل شوي او 215 اتیا کورونه ړنګ شوي دي. د پی ڈی ایم مشر پرویز خان پر مشرت وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې هم د دې هلې ځلې په توندۍ سره روان دي. بل په پسواد کې ځینې سیلاب ځپلو مشرت وویل چې سیم چې سمې مرستې ورسره نه کیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د موجوده حکومت د ختمولو لپاره به ټولې آئینی او جمهوري لارې کاروي. پر په کراچۍ کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند پارلماني استازو خبري غونډې ته ویل چې د موجوده حکومت د ناسمه پرېکړو له کبله ولس د ګڼو مشکلاتو سره مخ دی. خو د حکومتي ګوند ترک انصاف غړي وایي اپوزیشن ګوندونو داسې ګڼګوندي غونډې او احتجاجونه مخکې هم کړي خو څه نتیجه نه ده ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خزینه قیدیانو د خوشی کولو لپاره د سپریم کورټ په اقداماتو د زر تر زره عمل درآمد کولو امر کړی. وروڼه عمران خان په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه پریکړه یې د بشري حقوقو د وزارت اټارنی جنرل او بیرسټر علي ظفر سره تر مشورت وروسته کړی. نوموړي زیاته کړې چې سپریم کورټ د فیل میشتي د فیصلې په رڼا کې به دغه خزینه قیدیان پرېښودل کیږي. او د افغانستان د ملي روغې جوړې علي شورا ویلو طالبانو سره د افغان مرستې پلان په بشپړ توګه چمتو دي او نن به دوهې ته سفر وکړي. دغه شورا ویان د فرید مخزون په چهار شنبه مشالل وتویل چې د بندیانو تبادله پیل شوي او د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو په وړاندې خوډونه لري شوي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې اسرار الله مومند وړاندې کوي. وستا سپام د افغانستان پر لور د راپور پر لور غرزوم. تمه ده چې د افغانستان د حکومت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې پیل کړي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی قطر ته رسیدلی او د طالبانو یوې سرچینې مشال رادیو ته ویلي چې د دوی له لیست سره سم تقریبا هغه ټول زندانیان چې د افغانستان په زندانونو کې بند ول آزاد شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې دی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي. د افغان مرکچي پلاوی یو غړي حاجي الدین محمد ازادي رډو ته تیر شپه نه وخت وویل چې یو هیئت قطر ته ولاړ او بل ورپسې دی.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی. دا پلاوی به یا سبا یا بل سبا یا لا بل سبا په دې نږدې ورځو کې دوه ته لاړ شي.
تاکل شوی دی چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د قطر د دولت په بلنه دوحې ته په راتلونکو څو ورځو کې سفر وکړي. طالبانو ته په قطر کې نشتې سرچینو ازادي رډو ته وویل چې د سولې خبرې شاید رسمن راتلونکې اونۍ پیل شي او دا اونۍ د دې احتمال شته چې تعارفي خبرې د کابل له پلاوي سره ترسره شي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې ذکر وشي د سولې د ژر خبرو د پیل په اړه څرګنده کړه چې د طالبانو د سولې د خبرو د شل کسیز پلاوي له ډلې څخه دوه تنه نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم پر مهال د سترې محکمې رئیس و او د هغه وخت د وزیرانو د شورا مرستیال او د طالبانو د مشرقي زون رئیس مولوي عبدالکبیر د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه دوحې ته نه دي رسیدلي. د طالبانو د سولې په شل کسیز پلاوي کې د دوی د شورا 14 غړي هم شامل دي چې مشیه عباس ستانکزی کوي. طالبانو مخکې ټینګار کاوه چې هغه وخت به د افغانانو په خپل منځي خبرو کې برخه اخلي چې د فبروري د 9 مینټې د سولې له تړون سره سم د دوی هغه 15 زندانیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي چې دوی یې افغان حکومت ته لست ور سپارلی دی. د دې زندانیانو له ډلې څخه یو شمېر لا په بند کې وو، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی ټول زندانیان خوشي شوي دي او یوازې 6 تنه لا په زندان کې دي. د هغه کسان دي چې یو شمېر بهرني هیوادونه لکه استرالیا او فرانسه د هغوی له خوشي کېدو سره مخالفت کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تمه کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ به خبرې ژر پیل سي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې حکومت له طالبان سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړې دي. نوریاس نوري په دې اړه د چارو لشنونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دواړه لوري چې د خبرو د میز تر شا کښېني پر کومو مهمو موضوعاتو به بحث کوي.
لومړی باس به د دوانو خواو نه متفاوت وي. زما په اند د افغان لوري به ټینګار دا وي چې د اوربند مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي او اوربند باندې به ټینګار کوي. خو په مقابل لوري کې طالبان به زما په فکر ډېر ټینګار په دې کوي چې د نظام او د راتلونکي حکومت په بڼه باندې به دوی د بحث باندې لومړیتوب غواړي، نه دا چې په اوربند باندې. او زه فکر کوم دا به یو بحث وي چې لومړیتوب کومو خبرو ته ورکول کېږي، د بحث میکانیزم بچوي په مسایلو باندې موافقه تر رسیدل او بیا دغه موافقو تثبیتول دغه څه دي چې د بحث محتویات به زما په نظر.
تر اوسه پورې چې خبرې لا نه وي پیل شوې ډېرې ستونزې کله ناکله راپورته کېدلې، اوس چې دغه مرحلې پورې رسیدلې یو څه فکر کوي چې کله د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي موږ بیا هم ورته ستونزو شاهدان اوسو او که به هغه دغه بهیر له مخکې هم ستونزمن وي؟
ګوري د سولې اصلي بهیر یا تر ټولو ننګونکی بهیر خو اوس پیل شو. تر اوسه پورې خو ډېر بحث په دې باندې وو، غم ډېر بحث په هغه شرطونو باندې وو چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شي. اصلی بحث چې کله منځو چې اصلی بحث د کوم چې دغه بحث د افغانستان د سولې لپاره حیاتي دی، د بین الافغاني مذاکرات او بحث بل منځي خبره تر کې به طبي خبره ده چې موږ داسې مسایلو سره مخامخ یو چې خای جوړجاړی به په اسانه نه وي. د بیلګې په ډول راتلونکي نظام بڼه باندې بحث کول، د قانون اساسي په اړه باندې پریکړه کول، د نظام نمخ کې د حکومت یا د طالبانو بیرته راګرځېدو بهیر باندې موافقه، دا ډېر جنجالي او کړکېچن مسایل دي. او کچېری وانه خواوی لکه څنګه چې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې ډیر کلک او ډیر د نه جوړجاړي خبرګون درلود، کماغه بڑا باندې مختلف شي، نو ډیر ننګونه به وزيږي. یو توی خبره دا چې موږ به د ډیر ستونزو شاهدان اوسېږو.
د افغانستان د حکومت نړیوال مهم لاټړی په تیرې بیا د امریکا متحده ایالات چې د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او دغه تړون لمخې بین الافغاني خبرو ته غدا لار پرانستل شو. لدی ورسته به په تیرې بیا د واشنگتن رول په بین الافغاني خبرو کې څه وی؟
ډیر اساسي رول درلود شي کټ موږ تاسو وګورو. نو د نهشتم د تړون نورسته امریکایان بالخصوص زلمی خلیزاد د سیرا سرګن شوی لکه منځګړی په داسې حال کې چې منځګړی خو نه دی، اما ځان ته د منځګړی بڼه ورکړی دا په دغه رول کې وار وار راوړاندې شوی دی. په راتلونکي کې هم حتمی خبره ده د مذاکرو کې به موږ داسې حالت ته رسیږو چې چیرته به بندبستونه یو، دغه بندبستونه ماتولو دپاره داسې اړسه ضرورت چې د دواړو خواوو دپاره د منلو یو وي. دا رول زلی خلیزاد د بندیانو په مسله کې خورا ښه لوبولی دی، د اورکم او د اوربند په مسله کې ښه لوبولی دی. په راتلونکي کې طبیعي خبره ده چې دی به بیا هم د ته اړتیا وي چې د بندبستونو او د شخړو د له منځه وړلو په بهیر کې خپل رول باید ولوبي. نو ډېر حساس رول، مهم رول او حتمي رول لري.
د دوړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي، خلک به څومره له دغو خبرو خبر شي؟ فکر کوي چې د خبرو له منځه به داسې مسایل راپورته شي چې خلک هم خپل دریځ څرګند کړي؟
زه فکر کوم چې ډېر ټینګار به په دې باندې وي چې خصوصا په لومړیو مراحلو کې په لوبونو کې بحثونه ډېر سری او پټ پاتې شي، او په ټینګار به دا وي چې خبرې راونه وځي. او په دې کې هم ډېر زیات ټینګار زما په ان باندې به د طالبانو له خوا وي چې هغوی نه غواړي چې د جګړې په میدان کې داسې یو حالت ایجاد شي چې چېرته دوی جنګیالي مشکوکه شي د دوی د جګړیز راتلونکي په اړه. باندې د دې حقیقت پر وړاندې کې به کوشش کیږي تر څو پورې پرمختګ فوق العاده نه شوی، مسائل پټ پاتې شي. خو بیا هم لکه څنګه چې موږ ګورو خصوصا د حکومت لخوا نه ټاکل شوی مذاکراتي ټیم کې د بیلابیلو لوریو استازي دي، او د دې استازو څخه توقع کول چې ټولې خبرې به پټې پاتې شي او نه به راوځي، زه فکر نه کوم داسې بنې. اما د معلومات به لومړی لاس نه وي لیک بکیږي معلومات براوزی التنا خدا چې څومره بیا ولس دا غیر په مقابل کې د خبرګون لارې خپل اغیز درلودای شي نزه ډیر توقع دانه لرم چې دومره ډیر فشار وارد کړی شي.
د سیاسي چارو شنونکي مشتاق رحیم او چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبري پاړه زمرد همکار نوریاس نوري پښتنې ځواب ولي سمجاغ لمشال لري خبري.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
زموږه مشال رادیو خاوري د ټولنیزو اړیکو وپاړه فیسبوک وای د پاکستان په ګډون روس او امریکا کې ګڼ شمیر جالي اکاونټونه لري کړی دي. فیسبوک د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په خبر پاڼه کې ویل چې په پاکستان کې 13 453 فیسبوک اکاونټونه جالي ګرځولي او دای بند کړی دي. په پاکستان کې د ټولنیزو اړیکو لپاره تر ټولو زیات فیسبوک کارول کیږي، بلخوا په ټول نړۍ کې د فیسبوک کاروونکو شمیر 1.9 ارب دی. په دې اړه نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
د فیسبوک انتظامی په اگست میاشت کې 453 اکاونټونه، 103 فیسبوک پاڼې، 88 ګروپونه او 102 انسټاګرام اکاونټونه لري کړی دي. فیسبوک په بیان کې ویلي دي چې دا اکاونټونه له پاکستانه چلول کېدل او د پاکستان او هند په اړه پروپاګاندا کولې، خو نور تفصيلات یې نه دي ورکړي. فیسبوک کمپنی د انسټاګرام او واتس اپ ملکیت هم لري. د stata.com ویب پاڼې تر مخه روان کال تر جولای پورې پاکستان کې د فیسبوک کاروونکو شمیر 18 میلیونه و. په ټول نړۍ کې د فیسبوک صارفینو شمیر 1.9 ارب دی. د سماجی رابطو نورو ویب پاڼو لکه ټویټر، یوټیوب، واتس اپ، وی چیټ، انسټاګرام او ګوګل پرتله فیسبوک تر ټولو زیات مشهور دی، خو په دې رستو کې پرې انتقادونه هم شوي ول. په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالان هم په وار وار شکایتونه کوي چې په دغه ملک کې د فیسبوک جعلي اکاونټونو مسله موجوده ده. په مردان کې د ټولنیزو رسنیو یو فعال محمد داود د سپتمبر په 2 مشال اړتیا ویل چې فیسبوک د معلوماتو ډیره مهمه سرچینه ده، خو په پاکستان کې ترې استفاده نه کیږي.
یو د جنۍ په نوم به اکاونټ جوړ کړی، دغه شان پاکستانی مختلف ادارې داسې دي چې هغوی په دروغو باندې اکاونټونه جوړ کړي او د هغې نه مختلف قسمه پروپیګنډې کوي. څوک ته مس انفارمیشن خورئ، څوک ته فیک نیوز خورئ، او په هغې کې دوکه وي. هغه دا وي چې پیج د یو ملک نه اپریټ کیږي، یعنی پیج په پاکستان کې وي، خو په هغې کې چې کوم چیزونه ورکړي یا کوم تصویران ورکړي، په هغې کوم پوسټونه ورکړي، نو هغه د نور ملکو نه. نو چونکې د فیسبوک چې کوم اډمنسټریشن دی، خو د دې نه خبرې چې بیر پیج د کم ملک نه د کم ځای نه آپریټ کیږي، او په دې باندې کم مواد یعنی کم کنټینټ هغه خپرولی کیږي، نو ظاهر خبره ده هغه سره خو دوکه نه کیږي. خو پاکستانیان د بد مرغه په دې کارونو کې ډېر زیات تیز دي.
محمد داود وای پاکستان کې یو عام صارف لدی خبر نه دی چې دا جعلي اکاونټ دی او کنه، هغه یې د رابطو لپاره کاروي. خو کوم خلک چې په دې اړه پوهه لري، نو هغوی یې د خپلو مقاصدو لپاره کاروي. د ده په خبره هغه خلک یې پیسو لپاره استعمالوي او یا پرې پروپیګنډا کوي. د پاکستان حکومت د روان کال فروری میاشت کې د سټیزن پروټیکشن په نامه د قانون منظوري ورکړې وه، چې مقصد یې په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او ګوګل قابل اعتراض مواد بلاک کول یا لری کول وو. د چارواکو په خبره د دې قانون مقصد د نورو کارونو ترڅنګ د جعلي خبرونو، د کرکې او نفرت خوروونکو موادو مخنیوي کول دي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو پر دې قانون هم نیوکه کړې وي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو عارش خان د سپتمبر په 2 مشال اړتیا ویل چې په پاکستان کې د فیسبوک اکاونټ جوړول ګران کار نه دی او جعلي اکاونټونه یو لوی مسله ده.
پروپاګاندا د پر د یوز تعلق ته نو هغه کوم لکه موږ اوس دا چې وینو یوازې په فیسبوک باندې نه، په ټویټر باندې نورم دا چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارمز وی هغه کې څوک څه پوسټ ولګي او چې هغه یو خاص سوچ سره مطابقت لري، نو دا هغه سوچ والے خلک چې وینو هغه باندې ډیر زیات نیگیټیو منفي کمنټس سٹارټ کی، هغه ته چې کوم ته خلک ټرولینګ وای. نو دا ټرولینګ خامخا لکه چې افیکټیو ټرولینګ سو کول غواړي نو دا غي د پاره دا ډیر شی اکاونټونه وي نو هغه اکاونټونه چې کوم مختلف یوز شوی وي نو هغه واقعي هغه د پروپاګاندا لپاره یوز کیږي ټرولینګ لپاره یوز کیږي او یو خاص نریټیو پروموټ کولو لپاره یوز کیږي
فیسبوک باندې دا هم وایي چې د روسي شبکو جالي اکاونټونه هم د تحقیقات وروسته لري کړی دي د روسي نتورک فیسبوک اکاونټونو لومړنی مقصد په امریکا برتانیا الجیریا مصر منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې پروپاګاندا لپاره کارول کېدل امریکایي چارواکو هم په وار وار ویلي چې روس د 2000 کال صدارتي انتخاباتو کې د مداخلت لپاره آنلاین کمپاینونو په هڅه کې دي
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
زموږ غل مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې وایز د رادیو بلکې پر وی پاڼه باندې مو اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com اوس تاسو پام د یو کلتوري او ادبي راپور پر لور غرزوم د کوهاټي ادبي تنظیم اریانا ادبي ټولنه درتلونکو خالی یا شنبه په ماښام چې د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه بوي د سولې په نوم یو لوی مشاعره کوي د دې ټولنې منتظمینو مشال اړیو ته ول چې په دې مشاعره کې د ګډون لپاره د اوس مهال پیژندل سو شاعرانو ته بلنې ورلېږلې او هغه کوهاټ ته د ورتلو ډاډ ورکړی دی نجیب امیر پر دې موضوع رپورت جوړ کړی دی راځي چې ورته خوښ
اریانا ادبی ټولنه د سپتمبر د 15 منټې په مخام د امن مشاعره کوي او د ټولنې مشران وای په کوهاټ کې د یاد ادبی ټولنې په 40 کال پوره کېدوې د لوی مشاعره تابع نیولې ده چې په کې نوموړو شاعرانو ته د ګډون بلنه ورکړې ده عبد الله زهیر چې د اریانا ټولنې د اړیکو مسول دی مشال رادیو ته ویل دا به لوی ولسی مشاعره وي چې په کې به د نوموړو شاعرانو ترڅنګ ولسی خلک هم ګډون کوي
په د امن په مشاعره کې مونږ د خیبر پښتونخوا د خپل سیمینا د بیٹانو نامو مثال محبوب شاه بیٹانه صاحب دی د غسی حضرت بیٹانه دی د بونو ملګری دی د هنګونه په کې ملګری دی د سواد ملګری دی په کې اباسین سبزه صاحب چې زمونږ ډیر لوی نوم دی په پښتو ادب هغه د دې غونډې صدارت کوي او بغزاده دانش صاحب دے منیر بنیرے دے اسرار تل دے خغلی المومن صاحب دے جاوید شاہ درمان صاحب دے نیاز خان دے نور البصر بشر دے محمد گل منصور دے دغه ملګری زمیر خان زمیر صاحب دغه ټول ملګری مونږ راغوختي دی دغه په ګډون کې د دې سره سره په کوهاټ هنګو یا د نشدو سمو کې هم چې کوم شاعران لیکوالان دی غبم پکې ګډون کوي ان شاء الله او دا غبلو دا امن مشاعره وي دي ته به عام ولسی خلک راځي دا غونډه دا ان شاء الله دا به آزاد مشاعره وي او دغه مشاعره کې شاعران وي ادیبان وي د خپل ژړه د خپل وطن او د خپل جون خبرې وکړي
کوهاټ د پښتو ادب په حواله زرخیز سیمه ګڼل کیږي او دغه تل د پښتو غزل نظم افسانه ناول او پښتو موسیقي د یاد وړ کسانو ژوند کړي د ځای خلکو ترڅنګ افغان لیکوالان او شاعران هم هلته ادبي فعالیتونه کوي محمد نثار اګامې اصلا د افغانستان دی خو کورنۍ لزګونه کلونه په خوا پاکستان ته کډه شوی او د همالته په خیبر پښتونخوا کې زیږیدل دی نوموړی په خپل هم شاعري کوي او د اریانا ادبي ټولنې لغړو څخه دی هغه مشال رادیو ته وویل د اریانا ادبي ټولنې تر چتر لاندې د لروبر لیکوالو او شاعرانو په شریکه د ادب خیرازۍ ته کار کړی
من خو تقریبا من وزا فلم زما پیدایښت په خبر کې شوې دی کنه او تقریبا په 2015 شپږم کال کې دا ټولن سره ورځ شوې ما له مشاعري کړي د مشاعرو کې مبرخه خسته او بس لګي و خپل ادبي هلي ځلې کو په ما ته ګړو ادبي هلي ځلو باندې دا ټولن تدګه راوستي دا ان شاء الله علامه تکل لرو چې مخکي بوزو چې
اګل چې زمونږ ماجر شاعران افغان شاعران دي جلدا خپل ادبي هلې ځلې پکې وکړي، ورسره دي چې کوم نیمه پښتانه دي دا ورنم ورسره دي پکې په شریکه مو خپل ادبي هلې ځلې پر مقبول دي او ټول الحمدلله هم روانه ده.
د آریانا ټولنې صدر سرور خان سرور په خپل د کوهاټ د سیمې د یاد وړ شاعر او لیکوال دی. هغه وایي امن ډیر ضروری دی او شاعران کولی شي چې د دې د لا خورېدو لپاره لا نور کار وکړي. له نوموړي مې د مشاعرې د ځای او وخت په اړه وپوښتل. هغه راته وویل
سمارټ ویژن پبلک سکول دلته په کوهاټ کې په بای پاس باندې د نثار چوک سره نږدې یو سکول دی. پاری کې مونږ د پروګرام ته جنیولې دی او باغی با سکول دی نو هغه ډیر بهترین ځای دی او ډیر خو مناسب ځای دی. هغه ټول ملګرو په دې باندې مشوره وکړه چې دا ځای ډیر بهترین دی نو بیا دا ځای ته مونږ انتخاب کړی دی او ان شاء الله په دغه ځای کې بیا مونږ مشاعره کوو. دا به د خالی په ورځ باندې ماخام وو بجې مونږ ټایم ورکړی دی خو ان شاء الله زموږ پروګرام به تقریبا 8:30 بجې د ماسخوتن د مانځ وروسته شروع کیږي. او بل څه په دې کې مونږ یو بهترین کار مونږ دام کړی دې چې مونږه سرکاري اجازه نامه راخسته دا مکمل منتجه دي کنه ټول حکومت کوم اعلی غړي دي هغه ټول مونږه اجازه راکړې دي چې تاسو بهشکه مشاهده امن مشهره جوړه کړو.
آریانا د بیټولنا په داسې حال کې د امن په نوم لوی ولسی مشاعره کوي چې په دې وروستیو کې د کورونا وایرس له وجې پیښور کې د رحمان بابا پر مزار کلیزه مشاعره ونه شوه او په ننګرهار کې هم د نارنج ګل مشاعره په دودیز ډول ترسره نه شوه. د آریانا ادبی ټولنې جنرال سکرټر قیوم قلمیار وای په کوهاټ کې تر دې وړاندې د دې کچې د لوی غونډې تابع نه ونیول شوی.
نه د دې نه مخکې خو د سه مغټه مشاعره او تر اوسه نه ده شوی او د دې نه بعد مشکل ده چې موږ دومره د ډېر غټه خواري نه ختم غواړي موږ په اندازه لګیدل او کم از کم نړیوال تم پته لګیدل دومره خلکو میلمنو را غوښتلو اعلی شاعرانو را وختل دا سمبول هر یو شعر ترتیبات جوړول نو خدشته ډیر غټ مهنت غواړي او سیو می چې دنه بعد وشي چې وشي لا خوشالي وو چې دنه روسه نورم د دنم خوشي اغنم خوشي خوشالي ورته خو ګمان نه کوم چې دنه بعد برسي او غټه مشاعره وشي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې وخت په وخت لوی او وړې مشاعرې تر سره کوي. تر څنګه ځنې ټولنې اونیزي یا میاشتنۍ غونډې هم تر سره کوي. ادب پوهان وایي د ژبې او د کلتور د ودې لپاره د ادبي ټولنو هلې ځلې د ډیر پام وړ دي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سرهخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پکابل کے تھیں
زما جغل مشال ریڈیو سخوری اوس تاسو پام د کلتوري راپورونو پر لور راګرځوم. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو اکاډمۍ غړي وایي د پښتني ادب او کلتور د ودې چارو د پرمخ وړلو لپاره د پخوا په پرتله زیات وسایل او ښه پلانونه لري. اکاډمۍ د اګست پر 23مه په خپل کلنۍ عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې راتلونکي کال به د څلورم ځل لپاره په کوټه کې پښتو نړیوال کانفرنس جوړوي. د کوټې د پښتو اکاډمۍ د تاریخ او اوسنیو فعالیتونو په اړه د هارون باچا راپورټ غوښتي.
د کوټې پښتو اکیډمۍ د خپل دستور لمخې د اگست پر 23مه خپل کلنۍ عمومي غونډه وکړه. د اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف چې نومیالی شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وویل د دې ناستې هدف د ادارې د روانو کارونو جاج اخیستل او د راتلونکي لپاره اهداف ټاکل وي. نوموړي د اکیډمۍ د تاریخ په اړه د معلوماتو راکولو تر څنګ زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې د بلوچستان حکومت د دوی لپاره د 1 کروڑ روپیو په اندازه کلنۍ ګرانټ منظور کړی دوی توانېدلی چې خپلې چارې په کامیابۍ سره پر مخ روانې وساتي. د اکیډمۍ سره د عوامي نېشنل ګوندې و صوبایي مشر د مالی مرستې یادونه هم وکړه.
په 1921 کال کې سلطان محمد صابر په مشرۍ کې پښتو اکیډمۍ د کرایې په یو شباره کې پرانستل شوله. په دغه افتتاحي اجلاس کې خانشي د عبدالصمد خان اچکزی هم ورسره و. کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور حکومت جوړ شو نو پاک کی د پښتو اکیډمي ګرانټ 1 کروڑ فی کړل شوی. لہذا پښتو اکیډمي ابتدائی ګامونه واخیستل، لایبرری هم شته، کمپیوټر لیب هم شته. دا زموږ ګرد ملګری چې دی وسړی نه تنخواه شته نه په تنخواه کار کوي، صرف د پښتو دپاره ګرد لګیا یو. تیر کال اصغر خان اچکزی وزیر اعلی راوستی، دا هغه په توسط باندې تقریبا 1 لک روپۍ له وزیر اعلی زره بیل کړې. په خپل اصغر خان اچکزی دا وخت و موږ ته 50,000 روپۍ د میاشتې راکړي، د یو بل امداد او د اکرمي په ګرانټ باندې موږ په دا توانېدل یو چې کتابونه هم چاپ کړو، رساله هم زموږ درې میاشتنۍ لیکنه چاپېږي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ د رسالې تر مخه د اداره د مهال 1.5 غړي لري او انتظامی چارې یو کمیټه سمبالوي چې هر 3 کال پس ټاکل کیږي. د اکیډمۍ جنرال سیکرټري خلیل باور وایي د اګست 23 په غونډه کې دوی پریکړه وکړه چې راتلونکي کال د پښتو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د ده په وینا دوی په داسې لوی غونډو کې د سیمې ځوانانو او میرمنو ته د ګډون موقعو برابرولو تر څنګ وخت په وخت د هغوی د زده کړې لپاره پر مهمو ادبي او کلتوري موضوعاتو د لیکچرونو تابع هم کوي.
پښتو اکیډمۍ تر اوسه پورې 3 سیمینارونه کړي دي. په را روان کال به هم یو نړیوال سیمینار کوي. زموږ هڅه دا وي چې موږ کم نه کم 1.5% ځوانان په دې کې حاضر کو، او سره د غسی یو لوی برخه میرمنو ته هم ورکو چې هغه د مشرانو سره کښېني، دوی وویني، دوی واوري او له هغوی څخه زده کړه وکړي. په جنوبي پښتونخوا کې چې څومره زلې دي، چیرې چې د پښتنو آبادی ده، موږ به قاعده له هغه څخه چې کوم ادبي تنظیمونه دي له هغو څخه 2-3 ځوانان رابلو، او دغه وسایل ټول اکیډمۍ ورته برابروي. کله ناکله موږ دلته په اکیډمۍ کې چې څوک د تاریخ ماهر وي، څوک د کلتور ماهر وي، څوک د لینګویجز ماهر وي، څوک د ادبیاتو د اصنافو، نو هغه موږ داسې شخص راوغواړو، او بیا خصوصا د ځوانان او دغه ځوانان چې اوس په پوهنتون کې ایم فیل کوي، پی ایچ ډی کوي، یا دغه سي د مجلو د پاره لیکي، یا واړو واړو کتابونه چاپ کړي دي، نو موږ هغه دلته راجمع کو، او هغه بیا د دوی لیکچرز واوري، د کوم شان دوی زده کول واړي دغه مبارک لاغه څخه ته پوسو کی.
خلیل باور زیاتوی په اکیډمۍ کې د سیمې ځوانانو ته د پښتو لیک لوست زده کول تر څنګ هغوی د خپلې ژبې له ادبي استافو سره هم آشنا کوي.
موږ لا 13-2 کلو څخه د کوټه د اکیډمۍ په ودانۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د پښتو ژبې د لیک لوست کلاسونه شروع کړي دي. دا د 2 میاشتو یو کورس وي، یو نیمه میاشت لیک لوست وي، او یو نیمه میاشت دی هغه بیا دوی ته موږ بنیادی ادبیات ورته وایو. مثلا دا چې دا په شعر او په نثر کې څه فرق دی، په ادب او په غیر ادب کې څه فرق دی، په غزل او په نظم کې څه فرق دی، مطلع څه ته وایي، مقطع څه ته وایي، افسانه د دا څنګه شی دی، او بقاعده په کې افسانې ورته وایي، او بیا د دوی چې ګروپ ورک وي دوی داغه تکتیک کوي، هغه سره ماتوي، په هغه کې کردارونه چې دي پر هغه باندې تنقید کوي، د دې پر تیم باندې، د دې پر پلاټ باندې، پر ټول باندې، بیا پر مخ باندې دوی خپل مطالعه جاري وساتي. موږ د اکیډمۍ چاپ کړي کتابونه ورکو. د بل پښتو اکیډمۍ خصوصا د پوهنځیو د کالجونو کې چې کوم طالب علمان دي تر اداغو ترمنځ تقریری مقابلې کوي، او اوس موږ یو تیاری روانه کړې ده د دې ټول کالجونو چې په بلوچستان کې دي، چې چیرې پښتانه دي، کده علاقانو دي، کده نجونې دي، دا غوی ترمنځ موږ د سوال او جواب یو کویز مقابله وکړو چې کوم سوالونه دي، پښتنې دي، دا غ ټول تعلق چې دی هغه د پښتو ژبې سره، د پښتنو له ادب سره، د پښتنو له جغرافیا سره، د پښتنو له تاریخ سره، له مشرانو سره، له ماضی سره، له حال سره، له دې سره دا غ تعلق دي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ یو بل شاعر او لیکوال غړی عارف تبسم چې په اسلام آباد کې اوسي او تازه 2 کتابونه چاپ کړي، وایي اکیډمۍ باید د انټرنیټي اسانتیاو په کارولو خپل هغو غړو ته چې له کوټې بهر دي په غونډو کې د ګډون موقع برابر کړي. تبسم د اکیډمۍ د چارو د لا خوالي په خاطر ځینې وړاندیزونه هم لري.
د دفتری کارونو د نور مصروفیتونو له کبله چې زه لیرې وم، ما د پښتو اکیډمۍ په دې غونډه کې شرکت نه وکړي، خو کما په دې غونډه کې ګډون کړی وای درې وړاندیزونه به مې ورکول. اول دا چې کوم ملګری لري وي او هغوی په دې غونډه کې شرکت کول غواړي، دا هغوی د پاره دي آنلاین شرکت بندوبست وسي. دویم د یو عالمی ویبینار وړاندیز به ورکول چې د پښتو ژبې او تاریخ په حواله وسي، او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه لیکوالان په هغه کې ګډون وکړي. او دریم به مې د اکیډمۍ کوم کتابونه چاپوي هغه به مې د ټکنالوجۍ له لارې و خلکو ته رسولو، او ایون په پیسو باندې د اخستلو لارې راایستلې، او غږیزه کتابونه به مې هم دا تجویز ورکولی چې پښتو اکیډمۍ په دې باندې کار وکړي.
د کوټه د پښتو اکیډمۍ د مالی چارو سمبالونکو ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د اکیډمۍ غړو په خپل غونډه کې سپارښتنه وکړه چې یاد اداره باید د سیمې له بېوزلو لیکوالو هنرمندانو سره د مالی مرستو لپاره یو اندازه پیسې بیل کړي. نوموړی زیاتوي په غونډه کې دا وړاندیز هم وشو چې اکیډمۍ باید د سیمې لیکوالانو او زده کوونکي پر بېلابېلو ادبي موضوعاتو څېړنو کولو ته وهڅوي او د هغوی لپاره جایزې او انعامونه وټاکي. د کوټې د پښتو اکیډمۍ د رسالې تر مخه د ادارې د ودانۍ په کتابتون کې د مهال لږ تر لږه لس زره کتابونه، رسالې او مجلې خوندي دي. په کوټه او شاوخوا کې د پام وړ شمېر لوستونکي د کتابتون غړیتوب لري او د خپلې خوښې د موضوعاتو په اړه کتابونه په اسانه ترلاسه کولی او لوستلی شي.
ل 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio